په دې خو باندې پوه شولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کېږي. اوس څنګه کولای شو چې خپله د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو؟ البته که چیرې وګورو که د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کېدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کېدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو، د هغوی څخه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کېدای شي موږ او تاسو په مختلفو لارو سره لاسته راوړو، چې یا هم د هغوی څخه خپله د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې موږ او تاسو کولای شو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای شي چې د مالګې څخه موږ او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه؟ که چیرې وګورو موږ او تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې او ایشېدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کېږي د حرارت په ډول سره براس کېږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښې په تل کې رسوب کوي، چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس سوی. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چی شوه بیل سوی. یو ښه لاره ګرانو زده کوونکو خپله د تقدیر عملیه ده چې یو په سړوونکي لوښي کې کولای سو د هغوی څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یوه طریقه لرو، چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو له بل سره کولای سو چی شي کړو جلا کړو. چې دا سپلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې د جامد مواد لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو، چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو وویل چې خپله متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو، چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همهغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو، چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي، او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دي، اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګه او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوهم د ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوي یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده، چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه، چې بوره هم خپله منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده، چې کېدای شي په حل کوونکې ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نور مواد کې کېدای شي چې شي حل سي، چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکې یا هم منحله ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړښت کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي. البته ګرانو زده کوونکو وګوري د کتلې د بدلون چې کچیر موږ او تاسو وګورو موږ وایو چې دوی چې دی د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي، ځکه چې د هغوی د حل کېدونکې مادې کتله چې د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتله یو له بل سره چی شي ده یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د محلول کتله مساوي کیږي، د محلل کتله جمع د حل کېدونکې مادې کتلې، یا هم د حل کېدونکې مادې کتله د محلل د کتلې د یو ځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو. په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال د مخلوط ډولونه څو دي، دوهم سوال متجانس مخلوط تعریف کړي، دریم سوال د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وښایاست، او څلورم سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه وه. چې ستاسو سره به د نوټ کتابچه او قلمونه وي تر څو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیکې هلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دودیشمې صفې پورې دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنې هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنې بل یا عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنې د هغوی د نوم څخه یوازې ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده، ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر. که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب سوی وای نو کیدای سي چې د دوی تر منځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر یې دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنې کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای سي چې د دې فورمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو تر منځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو، یعنې دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټم دوه کاربن او دوه اټم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربن ډای اکساید مرکب ورسره خلاص راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید، مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورسره خلاص راغلی چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمولې نه دي او مرکب هم د مرکباتو نمونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغه اټومونه ترمنځ اړیکه مېسته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکه د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي چې هم دا قوه خپل د ویلانس پنوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلې سو کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپل بی اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپل په عادي شرایطو کې د خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په بایللو، اخستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دي. نو همدغه حالت کچیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپل ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسا، دوه ویلانسا او څو ویلانسا عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عنصر کچیر په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عنصر ته موږ او تاسو یو ویلانسا عنصر ویلای سو. او کچیر هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونه اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، د ډول عنصر ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانس عنصرونه ویلای سو. په همدې ترتیب څو ویلانس عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د ورستي قشر اته الکترونیک کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره ته څو دوی خپل په اخیری مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي. دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلې سو او یا هم په ورستي قشر کې اته الکترونیک کېدل ویلای سو. نو په دې ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیری مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې د حالت اوکتیت حالت ویلای سي. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په دې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغه په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی او الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونه ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت ورکړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، سرانیشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري، خوشپش الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کرار لري، هغوی بیا په خپل اخري مدار کې اووه الکترونونه لري، او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د خپل اخري مدار کې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري، او په همدې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کې اووه الکترونونه لري، او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی، او فلزات یو مرهات سویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلی یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کم ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي، او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذره یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې به نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي، او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی کله ار څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي، الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل شی پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکی ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دا آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي ده په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي ده په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه. او داسې نور مثالونه هم شته چې تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یو آیونونه هم په دې ترتیب شوي دي. آیون چې د خپل په دوو ګروپونو ویشل شوی، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوی وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوی وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو ګروپونه باندې ویشل شوی دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیکی هلي او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چی طوله به جور روغ او صحت منده بیسته. زدیانه صالحی تاسو طوله ته یو زلی بیا ده نهام طولگی ده کیمیا مزمون دریم لوسته شراغلاست وی. او هیله لرم چی ده لوست تر برستنی شیبو پوری می ملتیا وکره. گرانوز ده کونکو سموش اوستاسو ننانی ورز درسی موضوع ده سایکلو الکانونه. چی ده دوه وشته می صفحه سخه پایل تر دیشه می صفحه پوری با پایتا ورسیجی. دوه هم سپر که درهم لواس طولگی نه هم مزمون کمیا. ازو گرانوز ده کون کو سایکلو الکانونه پیجونو. کسه هم موش اوتاسو ویلی و چی خپل سایکلو الکانونه چی دی هاگوی ده الفاتیک مرکباتو ده دولون سخش میرل که دل چی سایکلو الکانونه چی دی هاگوی ده کاربون ده اتمونو چی خپل ده حلکه پا بنا وصل وی عبارت ده سایکلو الکانونه سخه دی. چی ده سایکلو الکانونه ده کورنه لمره مرکب خپل د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي چې ډیر ساده مرکب ده او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي. که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو د دوی عمومي فرمول دی سی این ایچ دو این چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دی د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی سو چې داسې یې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسئ دا د دوی هغه د هوملوک پر اساس عمومي فرمولونه دي او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړی یا هم حلقې ته ورته بنه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو یا مثال د سایکل کلمه اخلو بیا وروسته موږ او تاسو کولی سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کړي کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپل یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو وایو چې سایکلو بیوتان ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده د کاربونونو شمېر پنځه ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. دې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر شپږ او د هایدروجنونو شمېر څوارلس ده. په همدې اساس کولی سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته ځکه که چیرې د کاربونونو شمېرې د دریو څخه کم سي دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپل هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډل کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوی برخو باندې ویشلی سو چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادوالی سو. غیر مشبو هایدروکربونونه چې دی هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوې مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبو هایدروکربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدروکربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدروکربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ENE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو لکه لاندې فورمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګورئ کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبو هایدروکربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای این ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای این ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی، ایتان مرکب کښې د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای این ای پر ځای مو ای این این ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله الکینونو ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنی یعنی تیل جوړونکي، یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده، چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی این ایچ دوا این، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو، یعنی د این ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دوا این پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو، چې د دې سلسلې له مرکبات څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې این ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د این پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې این قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو، صرف د این پر ځای باندې دلته دوه وازه کوو. کله چې مو دوه وازه کړل د کاربون ضریب په دوه کې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ګونی ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکي وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی. لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو، نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره گذاری وکړو. شماره گذاری باید د هغه کاربن څخه پیل کړو کوم چې دوګونی اړیکې نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربن و دوګونی اړیکې نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه. شماره گذاری چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربن نوم اخلو کوم چې دوګونی اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو. وروسته د ټول اور زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کیږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان. لومړی هغه ذکر کو د ای این ای کلمه ور زیاتو ځکه چې موږ تاسو وایي دا الکینونه دي. نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکبات نومې ښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ تاسو دلته ترتیب کړو وینو چې شماره ګذاري وسوه او زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ تاسو د شماره گذاری هغه کاربون نوم واخست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پنتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربون باندې پنتین. یا هم مثال که چیرې بل مرکب یې په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی شو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکبه چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي. یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پیلیږي تر څلورو پورې. یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی، د دوه څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي. او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په همهغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنی که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتیږي. او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تاسو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایي چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپله په لانتنی ژبه کښې پولی د سو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخ په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکینونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بایستی. سدیانا صالحی او زلی بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اوسنی اټمي تیوري، چې موږ تاسو د تیر لوست ادامه په اوسنی اټمي تیوري باندې بحث کوو چې ولسم صفحې څخه پایلېږي. اوسنی اټمي تیوري چې ښایي دا حیرانوونکې وي ګرانو زده کوونکو، چې هغه د بور نظریه چې له خپلو بریالیتونو سره له نشر څخه لس کاله وروسته هغه رد شوه دی، یعنی دا موږ او تاسو لپاره ډېر حیرانوونکې وه هم تا په هغه وختونو کښې، هم سره له دې چې خپله د بور نظریه وکولای شوای چې خپله د یو الکتروني اټوم هغه سپیکټر روښانه کړي، خو بیا هم څو الکتروني اټومونه د سپیکټر په روښانه کولو یا روښانولو باندې بریالی نه شو. نو په 1910 او 1920 کلونو کښې دلته په نظري فزیک کښې دوې پوښتنې رامنځته سولې، چې هغه دوې پوښتنې ګرانو زده کوونکو، لومړۍ پوښتنه دا وه چې نور د طبیعت په اړه د دوو بېلابېلو نظرونو پورې اړه لري، یعنی چې هم څپیز او هم به نور فوتونی طبیعي یا هم طبیعت نظریه ده. خو دوامه پوښتنه بیا بېرته داسې راجع سوه چې وایي، دوامه پوښتنه وایي رڼا یا نور چې ده او انرژي، دا خپله د یو ټاکلي کچې له کوانتمي پدیدې څخه عبارت دي چې باید هغه د یوې هېرې شوې مسلې په بڼه د نیوټن په میخانیک کښې وردننه کړل شي. نو همدا لامل و یا همدې لامل پر بنسټ باندې خپله د یو میخانیک یو نوی او معاصره تیوري رامنځته شوه، چې له دې تیوري سره سم رڼا هم څپیز او هم څپیز خواص ته خپله ځان څخه ښودل او هم ذروي خاصیت لري، یعنی دوګونی خاصیت لري، چې دا خپله د چا لخوا په 1924 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د بروګلی عالم لخوا څخه رامنځته سول، او په همدې اساس یې ویله چې الکترومقناطیسي څپې هم ذروي او هم فوتوني خاصیت له ځانه څخه ښیي، او فوتونونه چې دي د هغوی د څپو اوږدوالی عبارت ده وي مساوي کېږي سي تقسیم پر لنده، او په همدې اساس یې راته ویل چې ذروي څپو اوږدوالی بیا عبارت لنده مساوي کېږي ایچ تقسیم پر ام ذروي سره، چې موږ او تاسو وینو د چا لخوا د بریګلی لخوا منځته راغله، او په همدې اساس خپله دغه څپیي او ذروي طبیعت هم په همدې اساس موږ ته وویله چې نور هم دوګونی خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د خپله د یوې کتلې د یو نور د کتلې یا هم د څپې د اوږدوالي او چټکتیا په منځ کې که چیرې یوه اړیکه موږ او تاسو ته وښودل سي، نو ټولو ذرې چې دي هغوی د حرکت د اندازو مومنټ لرونکي دي. نو د څپې اوږدوالی موږ او تاسو کولای سو چې د دې فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو چې پیدا کړو یا هم په دې فرمول په واسطه سره یې محاسبه کړو. راځو په دې فرمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د یوې راډیو او د موج اوږدوالی چې فریکونسي یې وي مساوي کېږي پر 102.5 ام هرتز سره مل. نو که چیرې دومره وي، تاسو د یوې راډیو د موج اوږدوالی پیدا کړي، د موج اوږدوالی موږ او تاسو کولای سو چې د دې فرمول پر اساس چې وي یعنی فریکونسي مساوي کېږي سي تقسیم پر لنده باندې، دې ته یو مخرج ورکوو طرفین وسطین، موږ او تاسو کولای سو چې د لنده قیمت مساوي کړو لنده مساوي کېږي سي تقسیم پر وي باندې یعنی فریکونسي باندې، د فریکونسي قیمت راکړل شوې ده او د هغسې په ترتیب سره د سي یعنی د نور سرعت هم راکول شوې ده چې هغه مساوي کېږي په 3 × 10 په توان د 8 متر پر سکند سره، او د وي قیمت هم په یعنی د فریکونسي قیمت هم راکول شوې ده، دا قیمت مو موازه کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی په دې ترتیب سره ساده کولای سو چې دا واخلو په دې کې ضرب کړو او دا تجزیه کوو 10^8 × 10^6 سره، یعنی دا به مساوي سي کله چې په 102 باندې موږ او تاسو تقسیم کړله متر د متر سکند د سکند سره اختصاریږي، ځکه مشابه حدونه دي ام یعنی متر پاتېږي چې مساوي کېږي په 2.9 متر سره مولا تاسو دلته د رادیو د موج اوږدوالی یعنی لندا مساوي کیږي په 2.9 متر سره لاسته راوړ. او همداسې کولای سو ګرانو زده کوونکو چې نور سوالونه هم په دې معادلې یا په دې فرمول په اساس باندې لاسته راوړو یا هم محاسبه کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کوانتم نمبرونه وایو چې کوانتم نمبرونه پر څو نو ویشل سوي دي، پر څو برخه ویشل سوي دي، څه ډول تعریفولی سو. اصلا اول کوانتم نمبرونه چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم عبارت د اصلي کوانتم نمبر څخه، فرعي کوانتم نمبر، مکنتسي کوانتم نمبر او د سپین کوانتم نمبر، هر یو یې جلا جلا موږ او تاسو تشریح کوو. راځو ګرانو اول اصلي کوانتم نمبر پیژنو چې موږ او تاسو ویله چې خپله څلور کوانتمي نمبرونه وجود لري چې د یوې ریاضیکي پایلې په بڼه ځان ښکاره کوي او د اټومونو څرنګوالی او الکتروني انرژي موږ او تاسو لپاره ټاکي. نو د هغوی له جملې څخه یو اصلي کوانتم نمبر ده چې اصلي کوانتم نمبر که چیرې ورته ځیر شو په ډېر ساده ټکو سره ما تاسو ته ترتیب کړي. اول دا چې اصلي کوانتم نمبر چې ده تر ټولو مهم کوانتم نمبر ده چې سمبول یې په ان توري ده یا په ان توري سره ښودل کیږي او دا ان کیدای شي چې مختلف قیمتونه واخلي، یو، دوه، درې، څلور او داسې په ترتیب سره، خو همیشه مثبت او تام عددونه یې قیمتونه اخیستلی شي. او په همدې اساس اصلي کوانتم نمبر چې ده هغه کشف کوونکی خپل نیلز بور و چې د نیلز بور په نوم سره یو عالم و د اصلي کوانتم نمبر کشف کوونکی بلل کیږي. یعنی دا چې اصلي کوانتم نمبر خپل د نیلز بور عالم له خوا څخه منځته راغله. پنځم داسې مهمه نقطه تاسو زده کړئ، خپل د اصلي کوانتم نمبر ښودونکي چې ده یعنی د الکترونونو انرژي موږ او تاسو ته بیانوي، د اټوم شعاره ته بیانوي او په همدې اساس د اټوم هغه جسامت او هغه الکتروني وریځې چې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې وجود لري د هغو ښودونکي دي. یعنی دا ټول موږ او تاسو ته کولی شي د چا له برکته، د اصلي کوانتم نمبر له برکته موږ او تاسو وپیژنو. او په همدې ترتیب خپل اصلي کوانتم نمبر چې ده د الکترونونو هغه عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي. کوم الکترونونه؟ هغه الکترونونه چې د اټوم په هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کښې وجود لري د هغو عظیمي شمېر موږ او تاسو ته راشي. د کوم فرمول پر اساس؟ د دې فرمول پر اساس چې 2n مربع. او ګرانو زده کوونکو د اوربیټالونو عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي. اصلي کوانتم نمبر چې هغه اوربیټالونه کوم چې په لومړي مدار کې څو اوربیټاله دي، یو یا د اس په اوربیټال فرعي سوي کې څو اوربیټالونه دي، د اساس څو الکترونونه په یو اوربیټال کې ځایېدلی شي، دا ټول د چا له برکته؟ د اصلي کوانتم نمبر په اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله چې د الکترونونو هغه عظیمي شمېره شي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو په هغه فورمول کښې ان ته قیمت ورکړو، یعنی د هغوی پر اساس باندې یعنی د مدارونو شمېر موږ او تاسو وټاکو. لومړی موږ او تاسو په تېر لوست کښې که څه هم ولوستلې وه د مدارونو شمېر، یعنی هغه اصلي سویه او فرعي سویه وه چې اصلي سویه KLMNORQ ده او فرعي سویه موږ او تاسو درلوده څلور سویه وه، فرعي سویه وه چې د SPDF فرعي سویه وه. او په همدې اساس خپله موږ او تاسو وویله چې دغه مدار چې ده دا خپله ان ده، ان یعنی هغه مدارونو شمېر موږ او تاسو ته راشي. لومړی مدار، دوهم مدار، دریم مدار. لومړی مدار اصلي سویه نوم یې شته که، دوهم مدار اصلي سویه انرژیکي سویه د ال، دریم مدار د ام انرژیکي سویه ده. په همدې اساس کولای سو چې داسې نور نور عنصرونه هم وټه. اوس نو دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، په دوهم مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، د دې فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې هغه لاسته راوړو. داسې چې 2n مربع خپله فورمول لرو مساوي کیږي، صرف ان ته قیمت ورکوي، ان مساوي کیږي په یو سره. که چېرې زه ان ته قیمت ورکړم یو، په فورمول کښې خپله دوه لرم، د ان پر ځای باندې یو لیکم، یو مربع، یو چې دوه ځلې ضرب سي یا مربع سي مساوي کیږي په یو سره، او یو ضرب دوه مساوي په دوه سره. یعنی دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري؟ دوه الکترونونه. راځو په همدې ترتیب سره دوهم مدار ته. په دوهم مدار کښې که چېرې ان ته قیمت ورکړو دوه، یعنې دوهم مدار ان مربع کوو، ان چې مربع سي مساوي کیږي په څلور سره، څلور ضرب دوه مساوي په اته سره، یعنی دا چې په دوهم مدار کښې اته دانې الکترونونه ځایولی شي. په همدې اساس د دغه فرمول پر اساس باندې راځو ان ته قیمت درې ورکوو حتی تر څلورو پورې، چې دا فرمول یوازې او یوازې تر څلورم مدار پورې صدق کوي. او بعد څلورم مدار چې پنځم مدار راځي، شپږم مدار راځي، آر کیو، په همدې اساس دا بیا د دوی برعکس، یعنی که چیرې څلورم مدار ته ځیر شو د ان په مدار کښې د الکترونونه شمیر دو دیش ده. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.